مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د نومبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه مشالونه او د سولې په لور حملرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د فاټا د پارلیمان غړي وای د دې سیمو د اصلاحاتو په اړه بانن په قومي سملې کې قرارداد وړاندې کړي. په کابل کې د اهلي تشیو په جماعت کې چاودنه شوې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په جنوري کې د ولسمشر څوکۍ پرې خودو مخ کې غواړي چې په اوکراین کې د خبرو له لارې امن راولي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو پارلیمانی غړي وای د دې سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو قرارداد نن په قومي سملې کې جمع کوي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلیمانی مشر شاجی ګل اویل دوی هیله لري چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه یې له سملې منظور شي.
قبایلو له دا یو خوشحالي پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د په اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاس شي او انشاءالله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي.
یاد دی چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د پارلیماني غړو یوې غونډې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د سیمې امن او پرمختګ لپاره د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا ورګډول ضروري دي. د یو تازه خبر لمخې په کابل کې د اهلي تشی په جماعت کې ځانوژن کې حمله شوې ده. پولیس چارواکو ویلي دا پیښه نن په کابل کې په باکر العلوم جماعت کې هغه مهال وشوه چې خلکو د لمانځه لپاره تیاری کو. عیني شاهدان وایي د حملې له وجې په دارالامان سیمه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملګری ملتونه وایي پاکستان به د روان کال په پای کې له پولیو څخه پاک هیواد جوړ شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې مشرې انګلا کرنی د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په 2014 کال کې په پاکستان کې 309 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو، خو سخت کال په پاکستان کې یوازې 12 د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالو ادارو او پاکستان حکومت په هڅو به د روان کال په پای کې له پاکستانه په مکمله توګه پولیو وایرس ختم کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای د پاناما لیکس په اړه د سپریم کورټ پریکړه باید دواړه فریقین قبول کړي. پرون په خبرې کې له خبریالانو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان وویل کچري د ستر عدالت فیصله د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد وي نو باید چې وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي، خو که دغه پریکړه د وزیر اعظم په حق کې وي نو بیا پکار ده چې عمران خان یې ومني. د مومند ایجنسی په ساپو کې وسلوالو د لیویز واک دوه سرتیري بشلی دي. بلخوا د مومند ایجنسی ساپو مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو په اجتماعي ذمواري کې غرونه بد کړي او دوی له سختو مالی ستونزو سره مخ دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د لیویز واک سرتیري بیګا ماسخوتن په زیارت غر کې په ډزو بشل شوي دي. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. بلخوا نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې سیمې یو مشر رسول خان وویل چې د ساپو قبیلې د زیارت او خانقاه کانو غرونو بندیدو لبجی د سرګونه خلکو روزګارونه په ټپه ودریدلې.
یار دغه کتاب ته نه مخدم یو نن یو لکه د نظر خلک کار کوي کنه دوران مزدوران د ځاډین دي دا غریب ته مسلمان چلوي نو خل دې د روزګار د واسه کنه دلته با د اډی د تاوی صدا کان له خل لازم څه څه اخلي.
د غغرونه چې سنگ مرمر کانی ترې په خبر لاور او د ملک نورو برخو ته وړل کیږي پولیټیکل چارواکي وایي ځکه یې بند کړي چې د سیمې خلک په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو هغه استادانو په درناوي کې غونډه وشوه چاته چې د حکومت له لوري په درې ورځو کې دننه د پاکستان پرېښودو امر شوی. پرون په دغه غونډه کې د پاک ترک استادانو زده کوونکو او د دوی خپلوانو ګډون وکړ. د ترکی ولسمشر په دغه هیواد کې د جولای ناکامې کودتا تور په فتح الله ګولین لګوي او ترکی حکومت په پاکستان کې د فتح الله ګولین تر انتظام لاندې چلیدونکي سکولونو څخه د ترکی استادانو د ایستلو غوښتنه کړې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه او د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې د چین ولسوالۍ د مامندرې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې دوه د داعش وسلوال چې د پاکستان اوسیدونکي یادیږي وژل شوي. نوموړي وویل چې افغان ځانګړو ځواکونو د چپرهار ولسوالۍ په ترکو سیمه کې هم عملیات کړي چې په ترس کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او یو مشکوکه تن هم یې له ځان سره بوتلی دی، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په جنوري کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېښودو مخکې غواړي چې په اوکراین کې د خبرو له لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو د ټولنې د سرمشري سي په څنډه کې خبري غونډې ته په وینا کې د شام په خونړۍ کورنۍ جګړه کې د روس او ایران پر رول هم نیوکې وکړې. اوباما وویل هغه پرون له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د اوکراین او د ده په خبره دوی ته د کارونو زر تر زره سرته رسولو په اهمیت خبرې وکړې. او اخیری خبر دا چې د ایران د اټمی چارو یو چارواکی وایي چې هیواد یې د درنو اوبو ذخیرې عمان ته انتقال کړي دي. د اټمی انرژۍ نړیوالې ادارې د وروستۍ اونۍ رپورټ ښایي د ایران د درنو اوبو ذخیرې چې د اټمی بټیو مهمه برخه ده وزن یې له یو سلو دیرشو ټنو پورته شوي. دغه کچه د ایران او شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په شوې اټمی تړون کې ټاکل شوې وه. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکاره رفت انجم درته د کرن صوبې او د سوانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے اویا پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپے خرڅیږي. یو یورو په 1.42 روپے 50 پیسې او په 1.44 روپے. یو درهم په 1.3 روپے 45 پیسې او په 1.3 روپے 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.1 روپے اخیستل کیږي او په 1.2 روپے خرڅیږي. یو ریال په 23 روپے 40 پیسې او په 28 روپے 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 70 پیسې او په 1 روپے 70 پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.98 ایرانی ریال اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي څلور نیټو کې په پیښور او کوټه کې د باران امکان دی، خو په بنو کې به آسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې 23 او 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 24 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باور نن په قومي اسمبلی کې د فاټا د آئینی او انتظامی بدلونونو په اړه د حکومت له خوا په جمع کړل شوو وړاندیزونو بحث کیږي.
قبل اللہ دا یو خوشحالی پیغام ورکول غواړم چې ان شاء الله د اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شوی دي په کنسنسس باندې به بدا پاشي او په دې کال کې به د امپلیمنټیشن شروع شي. او
په کوټه کې د پاک ترک سکولونو د استادانو په درناوي یو غونډه شوی.
دوندار خواسته انتظامات وکړي د کشنیان اور خواسته خیال کوي اور به خاص کر کوټه خو وختي بیروزګار او بے تعلیم او جهالت دلته ډیر.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې تر اوسه د متاثره کورنیو سره څه امداد نه دی شوی.
یغله تر اوسه پورې څه امداد نه ملو شوی، خو چې کم خلک زخمیون دي غلم نه ملو شوی. حکومت د فیصله کړې او غوانان هم اعلان کړی و چې موږ سروې کوو، خو تر اوسه پورې هغه سروې ونه شوله چې صحیح نقصاناتو پته ولګي او خلکو له موازه د زخمیون ملو شوی مړي ملو شي.
او اونیس پروګرام مشالونه هم لرو.
تاسو کله پښتنو تاریخ وګورئ نو کله پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړی دي او اغله اجتماعي سوچ ور کړ دي نو هغه په تاریخ کې هم پرې خره
د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استازي هیله مند دي چې د ایوان په نننۍ غونډه کې به په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی بدلونونو راوړلو په مقصد د حکومت له خوا جمع کړل شوي وړاندیزونه منظور کړل شي. په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسۍ نه منتخب غړی حاجي شاجیګل اپریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه وړاندیزونو د عملي کولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. تفصیل له سراج ظهیر ناورو.
نن د ګل پورس په اسلام آباد کې د سینټ او قومي اسمبلی غونډې شروع کیږي او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي وی هیله لري چې د دې غونډې دوران به له اسمبلی د فټه اصلاحاتي رپورت پاس کړي شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټه پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل اویل چې د وزیر اعظم نواز شریف د صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فټه اصلاحاتي کمیټې جوړ شوی رپورت قومي اسمبلی ته وړاندې شوی او په دغه رپورت کې ویلي شوی چې زیاتره قبایل په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې دل غواړي او دا چې دا رپورت حکومت وړاندې کړي نو هیله ده چې دا به په متفقه توګه پاس کړي شي. نو موري وې
قبایل له دا یو خوشحالي پیغام ورکول غواړم چې ان شاء الله د اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاس شي او ان شاء الله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي او په 2017 کې به ان شاء الله چې نور راخیږي په دنیا کې په قبایلو د جنوري 2017 په دې باندې به امپلیمنټیشن شروع شي. بدے بانے اسمبلی نہ پاسے دل دی چدا کم ریفارمز دا کم ریکمینڈ شوی دی پارلیمنٹ تا جدا پاش.
مشال ریڈیو چ پدی اڑ د جنوبی وزیرستان د جمعیت علماء اسلام فیڈلی د قومی اسمبلی غڑی مولانا جمال الدین نو پختل نو هغه اوی چ د قبایلو متعلق حکومت سنجیده نه دی او که سنجیده وی نو بیا د لمړی د قبایلو وران شوی کورونا آباد کړي.
چیرتا حکومت مخلص دی نو هغه غریبان قبایل چې د کورونا ویران دی ختم دی د استعمال قابل نه دی. هغه د اول آباد کی حکومت د قبایلو سره خپل اخلاص ثابت کی چې موږ د قبایلو سره مخلص یو دا پیسې د قبایلو باندې ولګوي دغه نو سره چې دوی څه کوي نو قبایل به هاند یو ذهني پیسلې چوغاوي ذهني پیسلا به کول شي. اوس قبایل بالکل ونی دی بیمار دی چال د خپل کورونا قاتل دی کنه چیرته روډ نشته دی چیرته او بند نشته دی چیرته هیڅ نشته دی.
بلبل او الفاټا سیاسي اتحاد او ځنی نور سیاسي ګوندونه وای چې حکومت دا رپورت وړاندې کړي خو په دې کې اوس سنجیده نه دی او دا د ځن سره مخ کیږي. لدی سر بیره د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د هم دریز دی چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکیدو په ځای دی حکومت قبایلو ته ځان له صوبو ورکړي او دې لړکی دی ریفرندم تابع کړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف پر مشرانو غږ کړی چې د پاناما اسنادو په تړاو چې د هیواد سپریم کورټ څه فیصله هم وکړي باید دوی یې ومني. نوموړي چې پرون د یاد ګوند یو مرشوي مشر حاجی محمد عدیل د درېمې د فاتحې مراسمو پر وخت په پیښور کې له خبریالانو سره خبرې کولې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په عملیات او دغه هیواد د بهرنو چارو په پالیسي هم خبري کړي دي. تفصيل د خالد خان نه.
د عوامي نشر پټه مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي د پاناما لیکس په حق له د پاکستان ستر عدالت پریکړه باید چې دواړو فریقو ته قبول وي او په عدالتي کاروي کې هیڅ قسم مداخلت یا خندان اونکړي شي. د اتوار پورس پیښور کې د خپل ګوند سینیئر نائب صدر او پخوانی سینیټر خدای بخلی اجی عدیل د مرګ په درې مورس خبر اعلانو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان اویل چې یو خوا خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف د آف شور کمپنیانو تورونه لګوي خو بل خوا عمران خان او د دوه د ګوند ستر سیکرتر جهانگیر ترین بارانی هیوادونو کې کارخانه او سرمایه کاری کړی ده. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک باندې هم د کرپشن او اداري فسادونو تورونه دي او دغه الزامونه بل چانه بلکې د د ګوند خپل غړو لګولې دي. د یو پښتني په جواب کې د عوامي نشر پټې مشر اسفندیار ولی خان اویل چې د پاکستان خارجه پالیسی ناکامه ده او باید چې وفاقي حکومت په دې نظر ثانی وکړي. دو ویل چې د سار کانفرنس ځنډول د پاکستان د ناکام خارجه پالیسی سرګن ثبوت دی. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې ترخه غړې په ضد د ضرب عذاب خو نتایج را روان دي خو باید چې حکومت ترخه غړې د مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان په پوره توګه عملي کړي. دا یو پښتني په جواب کې اسفندیار ولی خان اویل چې د دوی ګوند همیشه د پاکستان د فوج د سرلخکر په خپل موده کې د ریټایرډ کېدو حمایت کوي او پکار دا چې د جنرال راحیل شریف په ځای د فوج د ټولو نه سینیئر جنرال د فوج مشر شي. دا یادونه ده چې د حاجی عدیل فاتحی ته د سینټ چیرمین رضا ربانی وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے علاوہ گن شمیر سیاستوال سماجی او عام خلق کو گڈن اکڑو آج عدل دا دو او یا کالو پا عمر کے دا جمعہ پورس پیخور کے وفات شوی او جنازہ دا پیخور جنا پارک کے شوی وا. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزارت په خپل یو رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د غربت مجموعي شرح اویش دی او دیرش اشاریه اته فیصدی ته رسیدلې ده. د دې رپورت تر مخه په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته یعنی 3.5% او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې بیا تر ټولو کمه 4.9% ده. د چارو شنن کې وایي د پاکستان ریاست د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د ضروري خدماتو نه رسولو په ترڅ کې هغوی بې وزله او وروستو پاتې ساتلې دي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي د منصوبه بندي او ترقي وزارت لخوا جاري شوی راپور په حق لوي چې په صوبو کې په بلوچستان کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 1.4% او په پنجاب کې د غربت شرح تر ټولو کمه 1.4% ده. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غربت شرح 9.2%، په سند کې 3.1% او په گلګت بلتستان کې د غربت شرح 3.2% ده. راپور کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 3.5% او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه 4.9% خودلې شوې ده. مشال ریډیو چکلا د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو چې په فاټا کې د غربت شرح تر ټولو زیاته ولې ده، آیا د دې غټه وجه ترهګری ده؟ نو په جواب کې نوموړی وایي
سہولیاتو دے نرا سوالو چکم خبر ادا دا دے تیرو او یو کالو پیسہ دا التا ریاست چکم ولستا ورک دی دی اگے کستن مدن دے سوالو کوشش نہ دے کرے.
دا اقتصادی چارو کارپور ڈاکٹر میراج الحق پ ملک کے دا غربت دو شاری پ حق لوائی
تے کشمیر خلق دا باہر ملکوں نے ریمیٹنسز پ شکل کے پیسے را لی دی دا جو وجہ کی دی سی کہ اجے کے غربت شرح دا ټول ملک پ نسبت پانے کمرا پنجاب نور صبح سر کو دے کمپیریزن منگو کو پنجاب دی ولت تے پائے کے اگریکلچر سیکٹر هم مضبوط ته، هغه مینوفیکچرینګ انډستریل سیکٹر هم مضبوط ته، او دا شانته انفراستراکچر باندې ډیر ښه کار شوی دی. دا شانته هیلت فیسیلیټیز خلکو ته شتره او کوته سو بلوچستان وګورئ هغه انفراستراکچر فیسیلیټیز خلکو ته ډیره کمه ده. هیلت او ایجوکیشن هم کم دي. دا غیر وجنه د روزګار موقع چې دی هغه خلکو ته کم دي. دا وجه کې دی چې بلوچستان کې غربت د ټول نسواله.
د میراج الحق په وینا چې مرکزی حکومت همیشه پنجاب او سند صوبو ته توجه ورکوي او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هغه شان ترقیاتی کارونه نه کوي کم چې پکار وی، نو دغه وجه ده چې په دوه صوبو کې د غربت شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړې ادارو چارواکي او کامی مشران شکایت کوي چې د باړې او تیراهغو کورنیو ته چې د نامنۍ په پیښو او پوځي عملیاتو کې خپلوان له لاسه ورکړي تر اوسه حکومت مالی مرستې نه دي رسولي. د دوی په خبره چې د دغه رقم کورنیو سره د دغه رقم کورنیو کرش میره هم له حکومت سره نشته. دا مشران حکومت ته وړاندیز کوي چې د دغه ځپل شوو کورنیو سم شمیر دې معلوم کړي او مرستې دې ورته ورورسوي. په دې اړه تفصیل له سیمینا فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د فلاحي دارو چارواکي او قومي مشران وایي چې په باړه او تیرا کې په تیر اوه کاله کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت راویشتل شو مارټر ګولو له وجې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. دوی وایي تر اوسه د داسې متاثره شوو کورنیو پوره معلومات نه دي راجمع کړی شوي او په دې کې زیاتره کورنۍ د خپلو وژل شویو او جوبلو کسانو د سرکاري معاوضه نه به برخې پاتې دي. په باډه کې یوې فلاحي ادارې مشر شاه جهان پرېدی د دوو متاثره شوو کورنیو د امداد په هکله مشال ریډیو ته وایي:
اول چې کوم خلک مړه شوي هغوی پورې 3-3 لک روپۍ وې، خو بیا وروسته چې کوم د اپرېشن په دوران کې خلک مړه شول هغو له تر اوسه پورې څه امداد نه مېلاو شوی، خو چې کوم خلک زخمیون دي هغو نه مېلاو شوی. حکومت د فیصله کړې وه، ګورنران هم اعلان کړی و چې موږ به سروې کوو، خو تر اوسه پورې هغه سروې ونه شوله چې صحیح نقصاناتو پته ولګي او خلکو له معاوضه شي زخمیانو مېلاو شوي مړې مېلاو شي. دا ډېره ضروري خبره ده. تقریبا چې مخکې مونږ کوم هغه کړی و 300-400 پورې کسانو چې سره د مونږ کوم خبره ځکم نور خو به ټوله باړه کې په تیرا کې ډېر زیات خلکو، خو تقریبا چې کوم مړي زخمیان دي دا به 400 پورې.
د باډې کمرخیل یو مشر محمد امین پریدی وویل:
چاغه چا مړی شبیری چا مولی ته ونه شبیری، خو هغه نه چاله بعضی پیسې میلو شبیری و نه بعضی هغه وته شبیری. نو ما دا افیل دی چې دا تنظیمیه پولیټیکل تنظیمیه لا می افیل دی چې دا په غاور سوار وي.
د خیبر جن سید باډې د متاثر شو کورنیو د مالی مرستې په حق لمچکله د باډې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره رابطه وشوه، نو دی ویل چې د ماویزینه به برخې شوی کسان دی مونږ سره په شاکس لیویز مرکز کې خپل درخواستونه جمع کړي، مونږ به مخکې ولیګو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، په کوټه کې تیر ورځ د پاک تر سکولونو د هغو استادانو په درناوي کې یو غونډه وشوه چې پاکستان حکومت ورته د دغه هیواد پر خدلو لپاره ویلي. غونډه ته د یاد سکولونو استادانو ویل دوی ډاډه دي چې د سیمې خلک به د تعلیم په برخه کې د دوی هلې ځلې تر ډیر وخته په یاد وساتي. د دغه الوداعي غونډې پر وخت ډیرو استادانو او شاګردانو سترګې هم له اوښکو ډکې وې. په دې اړه نور حال کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکوي.
دغه دستوره د کوټ پر سپینه سړک د پاکتور په شونځي کې جوړ شوی و. په دې کې د استادانو او زده کوونکو ترڅنګ د غو مند او پلرو په ګرشمیر کې ګډون درلودي. پر دې مهال د زیاتره مند او پلرو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو سترګې د وښکو ډکې وې. دا ځکه چې د ډیرو زده کوونکو د خپل استادانو سره د ورستۍ ملاقات و. و د ستوریت په خپل وینا کې د پاک ترک د شونځي پرنسپل عثمان ارسلان خان وویل چې دوی د پاکستان څخه پر اوتو هیڅ اعتراض نه لري، خو د باد مرغې په بلوچستان رنګ وروسته شاته صبح کې د تعلیم په خاطر د روان سوي کاروان څخه په نیمه لار کې راجل اکرل.
خدا کی طرف سے کی قضا ہے، ہم راضی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. 21 سال تک
عثمان ارسلان خان وای چې دا د اعلی رضا ده او موږ هیڅ اعتراض نسته. زه د یوشت کال می په پاک ترک شونځي کې خدمت کړی دی. زموږ قسمت ده چې موږ یو ښه اداره دلته پرېږدو. زموږ احساسات بالکل په منځ کې پاتې سو او د تک پریکړه هم ډیره سخته ده.
جنت بالکل سخت ہے.
په دې ترڅ کې وی زده کوم کې پښتنه وکړه چې ولې د پاکستان حکومت پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندوي.
مش پاکستانی ول د دې لپاره یو شې نسی کوي. ته هغه پاکستانیان ته مش ووټ ورکو نه، مش سلیکټو د خلک نه، لیکن ولې ته دنیا اساس نه ست چې د پاره دعا او د خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ولور کړی او پاکستان نن چې ورکوي خالی درې ورځ کې بلاړ سي د ملک سره. ولې د دې قصور چیش دی؟ قصور د دې غدا د چنه مش ته ایجوکیشن راشي.
دی وی بلی مېرمنې دوی بچانې دلته سبق وای. راته اول چې ترک استادانو د تک څخه تر ټولو لوی زیان د بلوچستان او خلکو ته رسیږي.
دوی 21 سال خپل کورونا پرېښولې، دوی صرف او صرف زمش کوشنیان د پاره، دوی په پردیس کې او په بارود کې دوی زمش کوشنیان د سبق وای. تمام کوټا اسکولان بند سولې، چنن سوسایټ کې جنن اٹیک کې جنن حمله کې شي، مګر وای د پاک ترک دای چې هغه دونی سکیورټي بڑھاو کړه، دونی دار خاصې تنظیمات وکړي، د کوشنیان اور خاص خیال کوي او بیا خاص ګر کوټه وختي بیروزګار او بے تعلیم او جهالت د تډیر.
پاک ترک سکول کې د انګریزي ژبې استاد جمعه خان و مشالې ډوته اول چې د ترک استادانو ستنیدل د بلوچستان د اولس په ګټه نه دي.
زموږ هغه ورونه دا وخت موږ سجی چې یعنی دی راپورټ کوله د خوب او دی ته ویل چې یاره تی په ځان نو ځان نو خبر کی او تاسو د کوم د پاره څو کی، تاسو د خپل ځان د پاره څو کی او تعلیم په خپل علاقو کې خاص کر زموږ په ساراو کې چې کوم د ساراو سکم زموږ الکوان په سکالرشپ باندې موږ اخیستې دي. موږ خدا غواړو چې هغه ته تعلیم ورکو، موږ خدا غواړو چې خپل کوم راپورټ، لیکن که د دې کار د پاره موږ خلک نه
د دستوري په ورستي برخ کې ترکو استادانو او زده کوونکو له لوري د یو بل په حق لیکل شوی خاطرې د خطونو په شکل کې د ژړه په ډول په جوړ شوی په سره ډبه کې بند سو او دغه ډبه د شونځي په منځ کې ښخ سو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو رازو یې بلې موضوع ته د موسمیاتو محکمې د چارواکو په خبره خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی سیمو کې د بارانونو راتلونکو میاش کې هم هیڅ امکان نه ښکاری او موسم به هم دغه شان اوچ او خشک وي. بلخوا د صوبې زمیداران او کروندګر وایي چې د بارانونو نه کېدو له وجې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ولاړ فصلونه او همدا شان چې کم به اوس کرل کیږي د هغې په پیداواري صلاحیت به هم دغه خشک سالی بد اغیزې وکړي. په دې اړه تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا کې مشر مشتاق شاه وایي چې روانه میاشت هم او په راتلونکي میاشت کې هم د خیبر پښتونخوا په میدانی علاقو کې د بارانونو هیڅ امکان نه ښکاري. دا موسمیات محکمې مشر زیاته کړه چې هر لس دولس کال پس د کم بارانونو لالی نانومې یو نظام راځي چې له وجې په دې سیمه باندې ډېر کم بارانونه کیږي او دا هم هغه لالی نا ایر یا کال دی چې ټول کال به پکې بارانونه ډېر کم کیږي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د زمیندارانو د اتحادیې یو مشر د چارسدي ضلع ظاهر خان وردګه مشال لیړو ته وویل چې د تیرو څلورو پنځو میاشتو نه د صحیح باران نه کېدو له وجې په میداني سیمو کې ولاړ او راتلونکي فصلونو پیداواري صلاحیت ډېر کم شوی دی او ټول زمینداران دا وخت د سختو ستونزو سره مخ دي.
فصل پیداواری صلاحیت کم شو اور مرض پہ زیاد شو چی زمیندار پہ کم سے کم لسٹنگ نظر روپے رکھے بگیلی.
نموڑی ویل چی موجودہ وقت کی کم ولیار فصلن لدی ہاگا ہم دیر اغیز منشوی دی اور پیداواری دیر کم کرد دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو د افغانستان د نورستان ولایت په دواب کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ انخته دوام لري. د دغه ولایت والی داوه کوي چې امنیتي ځواکونو طالبان په شاتم بولی او لا هم هغوی هڅه کوي چې یاد سیمه او شاوخوا یې له وسلوالو په مکمل توګه پاک کړي. طالب وسلوالو په نورستان کې د روانې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري ناورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو تول په دواب او نورګرام کې پرتو افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولی او ورته درنه مرګ جوړ لاړولې چې د شمیر په اړه دقیق معلومات په لاس کې نه لري.
طالبانو یو دلیز بریټ دواب ولسوالی کې پیل کړیو او د څو استقامتونو نه چې موږ د نړنې او امنیتي ځواکونو د لک خبرګون شوې دي په شاتم بول شوې او هغه ته مرګ جوړ بل ما وخت دي چې د تعداد په مورید کې لا تر اوسه دقیق معلومات نه لرو.
والی وای په روانه جګړه کې افغان ځواکونو ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی وخته. هغه ول د نورستان امنی قومندان د ملي اردو او نور تازه د مزواکونو سره یو ځای د جګړې سیمې ته نږدې رسیدل او د درنو توپونو په وسیله د وسلوالو مخالفینو مورچی ولی او برید کوون کې شاتک ته مجبور کړی دی.
د اکثر ساحونو په شاتم بول شوې دي باندې امنیتی پوسټو باندې اوسم د روان دي چې ول قانون د کیږي او متقابل زموږ امنیتونه هم کوشش کوي چې دا ساحینه هم هغه په شاوتم بل
خلق وای په دواب کې د افغان بیسی مخابراتي شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي. د دواب بازار هم په بشپړ ډول تړل شوی. د جګړې او پلار کې د خخکړې شو مینونو لویری په سرک تګ را تګ هم نکیږي چې ورسره د جنگ لساحي او هلتا درامزته شو تلفاتو پاړه معلومات ترلاسه کول ستونزمن شوی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې وګدي نخته پاړه څن دی ویلي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو. د مشال تر څنګ سې اوریدونکو د ماسپخین ادونی می بجې شوې دي لند خبرونه زموږ د همکاري انیس اجمل ناورو.
د یو تازه خبر تر مخه نن په کابل کې د اهل تشیو په جماعت کې ځانوژن کې حمله شوې ده چې په کې لک تر لګه ویشت کسان وژل شوې دي. په کابل کې د پولیسو یو مشر فریدون عبیدی ویلي په نننۍ پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي هم دي. دا پیښه په باکر العلم جماعت کې شوې ده چې تر اوسه ذمواري لا چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو پارلیماني غړي وایي د دې سیمو په خبر پښتونخوا کې د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټا پارلیماني مشر شاجی کول ویل وی هله لري چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به له اسمبلی منظور شي. د مومند ایجنسی په ساپو کې وسلوالو د لوی ځواک دوه سرتیري وشلي دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د لوی ځواک سرتیري بیګام سوتن په زیارت غر کې د ډیوټي پر مهال موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وشلي دي. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. ملګری ملتونه وایي پاکستان به د روان کال په پای کې له پولیو څخه پاک هیواد جوړ شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې مشرې انګلا کرنی د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په 2014 کال کې په پاکستان کې 309 د پولیو کیسونه رپورټ شوي، خو سږ کال په پاکستان کې یوازې 19 کیسونه مخې ته راغلي دي. د بلوچستان په مرکز کوټا کې د پاک ترک تعلیمي ادارو او استادانو په درناوي کې غونډه وشوه. چاته چې د حکومت له لوري په درې ورځو کې دننه د پاکستان پرېښودو امر شوی. پرون په دغه غونډه کې د پاک ترک استادانو زده کوونکو د دوی خپلوانو ګډون وکړ. د افغانستان په ننګرهار کې پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه او د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په جنوري کې د ولسمشرې څوکۍ پرېښودو مخکې غواړي چې په اوکراین کې د خبرو له لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو د ټولنې د سرمشریزې پر مهال دا خبرې وکړې. د ایران د اټمي چارواکي وایي چې هیواد یې د درنو اوبو ذخیرې عمان ته انتقال کړي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیزی خبرونې مشالونو ته. د نن په مشالونو کې د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم رڼا خورولو لپاره یې دغه تحریک پیاوړی کړی وو او په دغه لار کې نه هیریدونکې قربانۍ ورکړې وې. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بونیری جوړوي.
ستړي مشوردونکو شاهین بنیریم او د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کړ او په دغه لاره کې نه هیریدونکې قربانۍ ورکړې. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ پړومبې برخه کې د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولسی غږ وکړو چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولېږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو. ډاکټر سویل خان وایي
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه، یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1913 کې شروع شو او یو کال 1921 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1913 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغې ناکامۍ له سببه یو سوچ یو فکر یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار څوک کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ لراځي، کلکټویزم لراځي او انډیویجوالیزم نه به اوځي، د انفرادیت نه به اوځي. هغه دوه تحریکونه د دې له سببه ناکامه شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. د هغې د مخې باچا خان لومبی چې دی هغه دا کار وکړو چې هغه د پښتنو دپاره یو سټیج جوړ کړو. هغه سټیج هر سټپ چې دی هغه پخپله جوړ کړو او هغې یې ځان ته راغون کړل او هغې کې یو اجتماعي سوچ واچو. او زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا درین تحریک کامیابی غټه وجه چې دا نو هغه دا ده چې پښتنو له یو کلکټیوزم سوچ ورکولو. تاسو که د پښتنو تاریخ وګورئ نو که د پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړي دي او هغه له اجتماعي سوچ ورکړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پرېښی دی. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت لوړ شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلک ممبران پیدا کړل او هغوی کلي په کلي سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولستا د رسولو لپاره وړومبه په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ډاکټر سویل خان وایي د هغه د سیړنې تر مخه باچا خان یو سل سلور سکولونه جوړ کړي وو.
په هر کلي کې انجمن اصلاح افاغنه جوړول. د دې درې قاعده وي د دې درې اصول. یو اصول دا چې د انجمن بخپل ممبران دي، ممبرشپ پکې، او هغه ممبران چې دا بشتمن خلک دي او د هغه ممبرانو نه بعد د ممبرشپ سالانه فیس اغشتې کیږي. دا فیس د 500 تر د 500 روپو پورې وو. زم په دې کې به دا کارو چې د عام وګړي نه به پیسې یعنی چندنه اخیستل کېده، ځکه چې هغه خلک غریبانان او بل داغي یو غلط امپیکټ تو میسج ته چیرې دوی ټول کار په دې چندو باندې کوي. او درېمه خبره دا ده چې د رنجمن کم کار والا خلک وو، د ممبرانو نو دوی پوهانو مو تعلیم یافته خلک مو، نو دوی به دریو شعبو کې کار کوو. یو به پروپیګیشن کې کار کوو، پروپیګنډا به کوله. یو ټیم به چې کم دی نو هغه نظم و نسق د دې سکولونو کوو. او دریم ټیم چې دی نو هغه به د دې کل اندرونی انتظام، مثلا د دې کتاب، د دې استاد، د دې تنخواه، د دې هاستل، د دې بورډینګ، د دې جامو، د دې انتظامات کولو. او بیا د دې ټولو خبرو چې کوم دینو اجتماعي مرکز د آزاد کلوت منزو نو سالانه جلسه به په یوشتم دوشتم او درشتم اپریل با په هر کال کې ده. دا تقریبا یو سل او سلور سکولونه به چا خان جوړ کړو. او بیا به د اغینا د انجمن اصلاح الافاغنین چې څومره پروګرام و دی هغې منظورې به د هغې نه اخیستې دي، که د هغې فاینانشیل میټر به و، ارګنایزیشنل میټر به و، او که د هغې کې د استادانو برتیانې یا ډیویشن به کولو. داسې سکولونو نه پیغامات راغلل چې دا استادان چې دا ښه نه دي، نو هغه به د مشورې باقاعده د جرنل چې کوم د هغې کونسل و د هغې لاندې به د هغه استادانو برخاستګي کېده او د نویو استادانو برتی به کېده.
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو. په خپله محدود وسیلو کې به د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر صدا سې کوي.
درې کسان خداسي چې هغه فکر یعنی هغه د لیک لست د فکر د سوچ لاندې به کار کوو او هغه بر دې هغه فکر چې لټرری یا لټریچر وي هغه به جوړو. په هغه کې یو مولانا عزیز الدین، یو مولانا محمد اسرائیل، یو مولانا شاکر الله. دا درې خو هغه کسانو یا دی به مذهبي چې کوم سلیبس یا کریکولم نصاب هغه به هم جوړو او دی به ګرځېدل اسلامیات او درسونه به عمر کول او بیا به دی دیغه امتحانونه پرچی هم اخیسته دي. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی عبد الاکبر خان اکبر کړی دی چې هغه انجمن اصلاح الباغی نه صدر او ریټول کنټرول د پلاس کې اسکولونو کولا ویدل دیغه د امتحانونو بندوبست کول د تنخواګانو بندوبست کول بل ورپسې چې کوم هم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې نه خادم محمد اکبر او چې هغه خپل سرکاري ملازمت د دې سکولونو لپاره پریښو او په دې کې د ولنټیر کار کوو ډېر لوی کار کړی دی هغه د کال 1910 پورې هغه د خپل ټول ژوند په دې کې تیر کړی دی او دې لپاره ډېر کار کړی دی. بیا بیرسټر میا احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی 500 روپو ممبرشپ ورسره سالانه به ورکولې اور دی هغه نه پس هغه بیا بیرسټر امتحان لته لري بیا واپس راغلی دی او کریکولم جوړول کی دی. میا بیرسټر احمد شاه د دې سکول په نصاب جوړولو کې ډېر لوی لاس وکړ. هغه خپل بیرسټر وو د میتھمیټکس د ساينس د جغرافیې دا ټول نصابونه چې دي نو دا لري هغه د لاس نه وتی. محمد عباس خان چې دی نو دا د اوتمانزو وو نو د تاریخ کار نه لیکل خو چونکې دی یو ډېر لوی خان وو د با باقاعدګۍ سره چنده ورکولو د هاسټل چې کوم ماشومان دي هغه د کوره به هغوی له خوراکي راتلې.
پدې تحریک کې اوازې سړی نو بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولې دي. پدې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو خزه هم وا چې د باچا خان رشتہ دار وا. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېر مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وا کونډې چاچی به ورتوي دا د سمن خان تبر وو کوم چې باچا خان ترو نو دا کونډه مو د دې اولادم نو د دې جداد دیرو نو دې کونډي چاچی چې دی نو دې د تر دې پینځو یو کال دا ته راغلی دی په کال 1913 کې چې باچا خان گرفتار و نو دې ټول سکولونو 1000 روپۍ خرچه د کونډي چاچی کړی دا. بل خبردار چې کونډي چاچی د کوره باندې ماسوتن روټه دی هاستل ماشومان له هر ماسوتن دا بتلا دې کونډي چاچی رول چې دی کنه ادومر لوی دی چې اغا دی بچا خان خپل کتاب کې ذکر شتا او دی عبد الاکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شتا او بلدار کې ما ډیر انټرویوز دا چې وکړل چې اغه ذکر شتا دی اغه قبر مارا پیدا کو په ډیر مشکل سره مرا پیدا کو پاره باندې مې او ورکوټ شانتي کتبو لګول چې داري کوم چې خبر دی سمن خان دی اغه د خامون دغه خبر مرا پیدا کو ډیر په دغه حالت کې وګا دغه مې ټول لګول غا نه مې ټول لګول چې جنګلو کول شم.
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم په همتون کې ناشته نوداري آزاد سکول دی برکت ناشته دا رسول دی برکت ناشته دا فکر بیا تاسو کړي اږي لاندې ګورې نو زمونږه چې کله د خپل خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1947 ختم کې نو د ټول اول قاضي تولات دی د ایجوکیشن منیسټر او هغه د خبر په همتون بل پېښ کړی او بیا هغه د خان صاحب پاس کړی اور په خبر یونیورسيټي ما خپل ایجی ډیفنس کې دا خبره چې کوله نو ډیرو خلکو باندې بدو لګیدا ما دا بالکل دا یو تھیوری پیش کړه چې د پښتون په هنتون قاضي تاولا ته د 150 روپو د بجټ ګرانټ او اتل کا سالانه انول ګرانټ د اغیلان به دا منځوره شوی دا د اغیلان به جوړه شوی دا او تاسو د پیښور په هنتون رول بیا په خپل صوبه کې وګورئ نو دا د خودي خدمتګار او د بادشاہ خان او د انجمن اصلاح الافغانی تسلسل وو او هغه دې خبره لري چې هغه حکومت په وخت کې ختم کړی شو او باغی باندې کتبه علی قطری خان د قیوم خان کشمیری په لاس باندې هغه الته کتبه لګولګنی چې دی کې په هغه قراردادونه ما رئیس کړي د صوبایي سمله هغه مې پیش کړی دی په هغه کې هغه ټول ذکر شته د پیښور یونیورسيټي بل چې په کوم ورځ پیښ کېده نو دا د 14 مارچ د کال 1947 خبره وه او حیرانتیا خبره ده ده چې قیوم خان چې کوم دی کشمیری دی په هغه ورځ په چوټي وه. یعنی د دې سمبلیانو چوټي په دې نیت اخیستې وه چې چونکې دلته به د پیښور یونیورسيټي بل پیښ کېږي نو زه به په دې کې شرکت نه کوم ځکه چې دا یو ښه کار کېږي د هغه خدا سوچو د هغه خدا فکر وو. او په دې کې بل د یو کانګرس ممبر وو نو عبدالقیوم خان سواتی
ډیر مانسیرو نو د پکه ډیر لوی رول دا کړی دی په قرارداد باندې خبرې کړې دي نو دوی بیا تاریخ داسې مصر ریپرزنټ کړی دی چې هغه عبد القیوم سواتی رول یې دی نو هغه قیوم خان کشمیری لور کړی دی قیوم خان کشمیری په هیڅ رول نو د خبر په یونیورسيټي کې ما څه ور دي نه چې دوی په زور حکومت نیولو او د قتل خان په لاس کې خطبه لګولې ده
اوریدونکو دغه آواز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی بعد عدم تشدد د تحریک د نور نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
او اوس هم رازو اونیزی خبرونه د سولې پر لور ته د نن په پروګرام کې د امن پر اوستلو کې د کامی مشرانو پر رول خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په پښتنو سیمو کې قومي مشران نه یوازې د خلکو ترمن د کشالو حلولو لپاره جرګي مرکې کوي بلکې د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې هم خپل کردار ترسره کوي. نن په دغه دوه مسایلو غږیږو. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د افغانستان خوست ولایت د وزیرستان سره نږدې پروت دی. دلته که څه هم خواوشا داسې ځایونه ډیر دي چې وسلوالو پکې مرکزونه درلودل او اوس یې هم خپل فعالیتونه جاري ساتلي خو په خوست کې د ډیرو نورو ځایونو په نسبت امن ښه دی. د دې یوه لویه وجه هلته قومي تړونونه او د حکومت سره د خلکو مرسته کول ښودل کیږي. د خوست حاجي رسول محمد د تڼیو قوم مشر دی. نوموړی سره مې د سولې او امن په ټینګه کې د قومي مشرانو د رول پر اهمیت مرکه وکړه. په سر کې مې ته پوښتنه وکړه چې په خوست کې خلک په کومه طریقه د بې امنۍ مخه نیسي.
تاسو پوهیږئ چې قومي جوړښتونه خصوصا په افغانستان کې د پېړۍ پېړۍ راپاتې دي او دا جوړښتونه د هغوی مشرانو خپل رول لوبولی دی. د قومونو ترمنځ، د دولت او د قومونو ترمنځ ځان ستونزو د حال، حتی ملي ستونزې د جرګولو لارې حل کړي دي. دا یو تاریخي دا تاریخي هغه ده، مګر په دې وروستیو کې خصوصا د په دې شلو دېرشو کالو کې دا جوړښتونه کمزوري شوي دي. خو په ځینو سیمو کې لا اوس هم شته دا جوړښتونه، که بیخي په خپل ځای نه دي پاتې نو بیخي له منځه نه دي تللي. او رول هم اوس هم دا جوړښتونه لوبوي، لوبولی دی. د هغوی مشران هم دغه رول لوبولی دی چې د بعضو شخړو ستونزو حل د جرګو په واسطه او د دولت سره د همکاریو د امنیت په راوستلو کې، چې هغه به لویه پکتیا یو د نومن په توګه وښیو. لویه پکتیا کې قومي جوړښتونه اوس هم تقریبا اویا اتیا فیصده خپل هغه جوړښت او هغه خپل هغې ساتلی دی. نو هر وخت د دولت سره د جرګول لارې او یا د نورو غونډو له لارې د امنیت پر وسطو کې په ستونزو کې د ولس او دولت ترمنځ د اړیکو په ارتباط قومي مشرانو، علما کرامو دغه رول لوبولی دی او دا یې واقعا په بریالیتوب سره ترسره کړی دی.
نو حاجي صاحب، دغلته چې تاسو همکاري کوئ دا په کوم کوم شکل باندې تاسو خورته اوس دا یو څه اشاره وکړله؟
پښتنو په سیمو کې که تاسو فکر وي خپل هغه لري یو قسم اصول لري. هغه اصول دا معنا چې یو تړون وکړي، هغه تړون بیا عملا پلی کوي. که چا د هغې نه سرغړونه وکړه نو هغه د کور سوځن نظر په هغه جرم یا پاغه په اصطلاح په نغه پر لري چې دا څومره باید نغه شي، آیا کورې وسوځي، آیا نغد د نغه شي یا بل هغه جزا د ورکړ شي. یعنی په دې شکل یو نمونه به درته ووایم. کله شمالي وزیرستان خلک هغه کې د پاکستان اردو هلته عملیات شروع کړل، دا خلک تقریبا اکثریت یې خوست سره کډه شول. دا تقریبا حدود 15000 کډو دا خلک دل سره غلي د وسم د دونیم کله کې چې دلته مشته خلکو ډیر پورین تندي سنیماز غیګه خپل کوټه وته خالی کړی چې دلته اوسېږي ولا یو کارون موږ غلطه وکړو په دې ځایونو کې ترګانې باندې مړی سره شوی دی په خوا د پیړی پیړی دا ترون یو کې چې د خلکو کمړ یم څوک به نه اخلي اته نو بل څنګه باندې وته جوړی کا دغه خلکو ته چا څنګه جوړ کړای مړ هغه وکړ بل د ستارو څوک دومره نه غاټ کور به سوځل دومره شای
په دې رسوګل کې چې مخکې تاسو ویل او د قومي جوړښتونو ته مې اوس زیان رسیدل د ځینې قومي مشرانو هم وژل شوې دي تاسو څه وایئ چې دا خلک هم د دې وجنه وجل کیږي چې د وسلوالو خلاف د ترګرو خلاف د حکومت سره مرسته کوي ک د دې ترشاد تاسو څه ویني ولې دا خلک وجل کیږي ولې پناه کیږي
دا د قومي جوړښتونو په دوه رقم غشول یو خو په تنظیمونو باندې د قومونو کې متوجه په دا وسلسل دغه هم یو متضرر کړل مثلا کله ور چې قومونه سره ځای کېدل بیا به هر یو مشر یا څوک چې کوم تنظیم پورې اړه لرلو هغه به خپل تنظیم ته کش کوله دغه هم لږ کمزوري کړل خو بیرته بیا هم اوس هغه مسایل تقریبا دومره غلې دي کمزوري شوي دي بیرته د قومي جوړښتونو چې په ګټه کوشل بیرته بیا تقویه کړل یو ځان زموږ دغه مشران چې پرځن په کوم منطقو کې وژل کیږي د مخالفینو مخالفینو طرفه عرب هم دی اساس چې تاسو مثلا د دولت سره اړیکې لري یا روس سره کومه او یا امنیت پر وسته کې یا داسې مسایل کې رول لري چې هغه دوی د خپل ځان لپاره په ګټه نه بولي نو هغه مشر دې لپاره چې لمنځه لاړ شي د غلار به مخته خلاص شي او د قوم د ولس به نشته ځای کې ولای هغه دا رقم ته وژل کیږي په دې پیګه مشران چې نو که هغه بیا هم بلاله نشته نو که خپل قربانای ته مندین دي لپاره چې ولس باندې په دې مشکل کې د مشکل سره مخامخ وکړ ځکه قربان شوم دې ولس مو مخ کې دا زموږ لپاره دی یاد ده سوچي وی بلاله فجر ګوای بلاله
تاسل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري قومي مشران په یو بل طریقه هم په سیمو کې د جګړو او تشدد مخنیوي کوي دا تاریخي طریقه جرګه ده قومي سپینګری د جرګو او خبرو اترو للارې په کلو کې د خلکو ترمنځ مسلې د مرکو او بحثونو للارې خلاصي د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه تا ویل
یو دای چې مړوکی په مړوکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نه کړو کنه ځکه مې پیسې چې تا خپل مچلګ نه کړو مړوک دا سی چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منزورې بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګا فرض کړه دواله کا شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څمره داسه شې ده لانجه ویلو سره نو هغه مچلګا کیګ دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیګ دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا مچلګا دا کچا و نه منل نو مچلګا به تلی وی
کلچی وشخړه را پیدا شي نو دوړ غاړي یا یو خو د کلی سپینګری راوړی او هغوی ته د کښالی د حل واک اختیار ورکی د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومن قوم موسیګي یو قومي مشر حاجی عبدالکریم خان مومن د سولې پر لور خبرونه تا د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوا نه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زموږ په مومندو کې د مسالې د حل دپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو، نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګي ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي، نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې یوه جلۍ د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وژل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جینکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه یې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جینکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې وویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو افاده بخشش دی. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د بخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا دپاره فو کې یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسې چې وایي سپیکر ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي. بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل دی هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د بخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک به شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پرېکړې او بیانونه واورو هغه کوم شی باندې چې تنازع ده هغه باندې خلک هغه ځای وویني، د تنازع هغه ځای وویني یا زمکه یا غری یا ونی، او بیا پکې تپوسونه وکړي مشران چې دا حق چا دی، د کوم ځای نه دی. نو د هغې مطابق چې ډېرو بو کسان چې کمی لا هر فریق ته چې شغه ډېر کسان په سلام کې چې دا د پوسو د معنی چې دا د پلان کې حق دی، نو بیا پکېنی په سلام خو لا قدیم معنی کوي چې کوشش ته دواړه فریقین نه د واک غوښتل دي. دا ونه واک واخلي، دا واک نه رسې دي، دمر لري کې دا مشران دا کې عالم دومي نو بیا د فیصله وکي چې بیا نه مني دا غیر بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده. د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه شي یوې سیکار چې رمز دا فیصله په کې مونږ کړې و دا واقع اختیار یې را کړی دی. دا په کې اوس په کې خلکو کنه لکه تعلیم مقتدي نن سبا الحمدلله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د نننی پروگرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر گواخ مخه کوم. خوشاله اوسه.
امن مینا او ورورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خو دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.